نا د ازادي راډیو خبري په شمال زون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي ک به هته د افغاني غالي د قاچاق مخونه نیول چینو دوی به په بهر کې د افغاني غالي د عبدلو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې ټولنی مشر ستار بیگزاد ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لکه متر غالي عبدل کیږي چې ل دې جملې څخه 15 لکه متر په شمال زون کې تولیدیږي. د نومړي پوینا ل دې جملې نه 15 زره متر په افغانستان کې خرڅيږي او نور ټولي په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. شغلی بیگزاد اندیشنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالي د پاکستانی مارک او نشو په لګول سره په اروپایی او امریکایی هیوادونو کې په لوړ بیه خرڅیږي چې دا مسله د افغاني غالیو هویت او لدی په لور د هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ملي تدارکاتو د اداري مسولینو وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي. هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي، د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي. وروسته خبر ده چې د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کرنې ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوالي لقبل د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادریږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړ بیه افغانستان ته وارديږي.
خصوصا د هلمند یا د ځینې د نورو ولایتونو محصولات موږ خپل وینو چې ګاونډي هیوادو ته الته پروسس کیږي. د هلمند یا په افغانستان کې د پروسس ماشینانه ستا اول ته په یو خونه کې ساتل کیږي. دوی میاشت درې میاشتې وساتل چې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي.
شغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي، د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولات څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنه بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپته افغانۍ او شل پوله، یو یورو و شپته افغانۍ او دیش پوله، یو پوند درنوي افغانۍ او شپته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ او شپته پوله.
دوستانو تاسو زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو پرمنځني سپدولس شپږنوي او پر اف ام 100.5 سپا په ټول افغانستان کې صاف او وازي اوریدلای سي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وایي چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دی زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګر سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکری جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای وژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکر جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای وژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګر ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپک وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې ول چې څه کم 15 کاله یې په زندان کې تیر کړي ول. که څه هم هغه په 2018 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و، خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو تر هي سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډیرو تروریستي پیښو کې ککړو، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپای صاحب بډلې غړی او وروسته په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنگوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کیږي چې لشکری جنگوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک احساق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي ول. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک احساق لشکری جنگوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکر جنگوي مشر وژل شوی دی. او سمورته د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته، د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې ډېر لسوتنه ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مخته شوې ده چې د چارواکو په خبره د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندوز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کابله ډېر لسنه ملکي خلکو ته مرګ ژوبل واوخته. د کندوز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبه ورځ د نموډي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کابله یو شزه او یو نارینه وژل شوی، همدارنګه یو لسنه نور ټپیان شوی دي چې ټول ملکي وګړي دي. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغه پیښې په اړه کې آزادۍ رادیو ته داسې وویل،
یو انفجار شوی په عام سړک کې چې دغه له کابله یولس مجروحین تر اوسه پورې راغلي شفاخانې ته او دوه شهیدان دي، چې په دې دوه شهیدانو کې یو نفر سیاسره ده او یو نارینه ده. او مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلۍ دي او موټر وه، او هغه موټر هم تخریب شوی ده، سوارلۍ هم مجروحین دي. مجروحینو په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده، نور نسبتا ښه دي، چې ټولو ته په سر وخت رسیدګي شوی ده او اوس هم مریضان درملنه لاندې دي.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي. حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې ده چې په دې ورستوی کې په کندوز ولایت کې نامنوی زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټول اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندوز ښار پورې اړوند د ګلتیپی سیمه، همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د شیرچی ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو ری کچيري د انټرنټ اسنتيالري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه تورسو، یو بل مرکه لرو، البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي د پیداره کې فساد نست او د بچات د چا غیر قانوني غوښتنې و نه مني. ل شاغلي احمد خیل سره زموږ خبريال داود تپان مرکه کړی ده.
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و، مخته ولاړه، ډیر لاسته راوړنې لرلې. چې تیر کال تقریبا مونږه وتوانېدو چې د خپل راکړ شوي پلان نه 30% مخته لوټ شو. په دا حساب ویلی شو چې موږ خپل پلان هم عملي کړو، 30% وړاندې هم تللی وو، او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو، او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی، خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو، پلان عملي. هر کال بل کال ته تقریبا 30% الی 40% پلان زیاتیږي، خو کله کله دغسې کیږي چې بعضو ادارو ته د خپل وس توان مطابق پلان ورکوي. مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو، او مونږ وتوانېدو چې 1549 میلیونه افغانۍ جمع کړو، چې دا یو ډیر لوی رقم و. او نو موږ ته باید دغه مطابق اتلس فیصد لوړ ټارګیټ راکړی وای، پلان یې راکړی وای. خو څو وایم چې خوشبختانه یا 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 په هر شکل خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري، نو ځکه یې هغه اتلس فیصد چې کوم ټارګیټ لوړیږي هغه په نظر کې ونه نیولو، په یو لویه کچه غټ ټارګیټ یې راکړ چې سږکال یې اته سو میلیونه ټارګیټ راکړی. تقریباً خل پخلیو امید دے چھ داغا دی جمی او چالشونا او داغا امنیتی مشکلات دلتا قومی ستونزی چی تاسو هم پا دی که شایدان یوی داغا طولی دی سبب شوی چی مونگا دیر پیش رفت و نشکللی. امید دی چی دا پاتش پاک میاشتی بز مونگا خیر راست راولنی وی او مونگ با دی آراکرشی پلان دیر پا مخلوط شو.
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیلو چې وای د تیر کال پرتله د سش کال په شپږ میاشتو کې د دغه ولایت په عوایدو کې اته پنځوس فیصد لوړوالی راغلی دی. دوستانو، مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښو ښځو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولی سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یعنې ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي او خبریالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي سی ازادي راډیو سره وسی او ځان له تازه خبرو خبر کی. په همدې حال کې کچيري دا خبره د افغان حکومت او په خپل د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سینو، تاسو په فکر دا په د سولې پر خبرو څه اغیز ولري؟ په داسې حال کې چې د سولې خبري د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکې دي، نو که خپل نظر مشترک لري او د افغان بیسیم سیم کارت لري نو د 1300 شمیرې لري مشته اس ام اس وکي او خپل مسیج او نظر را واستوي. اوس موږ ځو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زورول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبري کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه څه ویل سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستياله مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورول په اړه څه ویل سوی دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅ څوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅ څوک نسي کولای، یعنی د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅ څوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر ورکړي، حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقيف کې وي او یا هم په جزا محکوبي، یعنی په دریو حالتو کې یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقيف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم یغه حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسی کولای سي هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسی کولای سي صدمه ورسوي، او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي، یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یا جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنون کړي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا تر سره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منه ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه دې تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو، د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به دغه نه بیریده، او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وي چې باید یو کس وبیریږي، د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی و چې هلته به ماشومان بیریدل او حتی د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی، که به لس دقیقې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې د انسان د کرامت، چې انسان اشرف المخلوقات دی، دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلې دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مزنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي، نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم دغه د تعذیب کولو امر ورکی او یا هم یغه ته داسې جزا تعین کی چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې ووسیږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوی ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کیږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیره حبس، دا مسایل ورته پیشبینی شوي دي چې که دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلته تعذیب شوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی له جزا نه دی لرې پاتې کېدای نسي، یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاسونه.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. میرمن زرمتی، یو تعذیب سوی ازار سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خود داسې هغه اقرارونه چې تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي، هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي، او دوی وایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي، خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي، یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکړي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي، او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونشي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي، دغه دې عمل مخنیوي وشي، او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډیره مننه. د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات به په ټولنه باندې څه وي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم په رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي چې صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د کرامت د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې، په انسانانو باندې تحمیلېږي، نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي، او دغه روحي حالت خرابېږي، نو توی د سده به نور یو نارمل شخص نه په ټولنه کې سده وکول شي، په رامه اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کوي. دغه نه بغیر په فزیکی لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کیږي، نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چیرته دوامدار تعذیب په ټولنه کې موجود وي، او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډیر زیات لوړ ولر شي، او هیڅ وخت ښه تاثیر پرینګدي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعض مسایل مثبت تاثیرات ولري، باید همیشه عملي نسي، او تعذیب طبیعي خبره ده، قانون ویلي دي، په خپل شرعي قوانینو کې موجود دي، شرعي د کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري چې یو کس ته ورګي. نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایله په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایله لري، او لږ له جمله نه یو منفي پایله یې امداد سي په ټولنه با خشنوی، او همیشه به تاوتریخوالی په کورنۍ کې موجودی، په ادارو کې به تاوتریخوالی موجودی، د انسانانو روابط به ضعیف وي، او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولی شي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل باندې ژوند وکړي، دا موضوعات سطح راټیټیږي، او بالاخره انسانان د تحمل پذیري قوه له لاسه ورکوي، نه سي کولی شي په ټولنه کې ښه ژوند سره وي.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پانځي د تربیتی علوم رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
مچمو کې کوم څه د پرواتن څه دی یو څه خو ارمارو خو چې ونرم ټول یو رقم یو شان مخامخ دي، خو په دې موارد کې د ښځو قانونوال او د ښځو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مقام او محسوس حالات کې لیدل کېږي، او دغه موضوع ځینې وختونه څه دې ځوري، او مجموع کې د نورو ښځو چې پوهنتونونو کې اکثرا استادانې دي، د دې نه شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوسیې چې باید تایر مرایل شي، په هغو کې ورته د دیپارتمنټ یا د ځینو کسانو لخوا خنډونه مخکې کېږي، او اکثرا رهنما استاد کوم چې دی هغه په موقع او په خپل وخت نه ګوري، او دغه موضوع باعث کېږي چې د دوی هغه علمي طرحې په خپل وخت او زمان اجرا نه شي. د هغو سره سره کوم چانسونه یا بورسونه چې د ښځو دپاره پوهنتونو ته لیږي او هغه هلته باید ښځې خوندیدې شي، په ډېرو مواردو کې په دې دلیل چې ښځې انګلیسي ژبه باندې پوره تسلط او حاکمیت نه لري، دغه چانس د دوی نه خسته کېږي او ندان تار کار کېږي چې دغه یوه ستونزه په مجموع کې ګڼل کېږي. او په بعض موارد کې چې موږ ورسره مخامخ کیږو هغه د دې چې کله کوم امتیاز د زکو یا د اپارټمنونو په اړوند په پارکونو کې توضیح کیږي، نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دوبل چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو عمر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي. او اکثر مواد په کې مخکې کومه چې ښځې پرې خبرې شي دغه وخت کې توضیح کیږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نو زه په خپل پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مختورم.
کریمه جان، دریز تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته او تعلیمي مسلې ته، چې په دغه برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي. تاسو د ښځو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه د کړې چې نور میرمنې لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غوښتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غسون ز تر یو بریده پوری حواري شي.
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو، اکثرا ادارات په دوه تورن کوڅه ته حق نه ورکول کیږي. خو په ډېرو مواردو کې کله ښځه یوه ریاست ته یو پوست ته د اداري کاندیدي د دوی خپله یعنی نه غواړي اقدام نه شي کړی، مقرده ده وي او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دغه اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو ته ما فعال کې موږ زه اکثرا د مران په مسایلو کې دا کار نه ویلې دي. او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ځانګړي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی و نر رئیس په څېر ما برخورد کړی، کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. کومې ستونزې چې ما تاسو ته یادې کړې دغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوسټونو ته ځانونه کاندید کړي، د دې لپاره سي دغه ستونزې او غو نورې ستونزې حل شي. تاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
او توانایی نور تاروخی اکثرا په دې دلیل چې ښځې د کورونو مسؤلیت هم لري، د بچیو مسؤلیت هم لري، دې نسبت اداري چارو ته او نسبت علمي او اکادمیکو چارو ته لږ څه بې تفاوته معلومېږي. نو په دې اساس دوی باید یو تعهد ولري او په قاطعیت د خپل حق نه دفاع وکړي. نو ډېر وخت په دغه مسئله کې زه خپله ښځه